द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه کې درته نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. نن د جمعې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمې، په کابل کې اته، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پنجاب پولیس وای ډیر غازی خان کې د القاعده او طالبانو اته وسلوال وجلی دي. بلخوا پوز وای جنرال راحیل شریف د تحریک طالبان د لسو وسلوالو د مرګ سزا امر لاسلیک کړی دی. او د امریکې، روس او د منځنی ختیځ سفارتکاران به شام کې جنگ بندی د بیا په ځای کولو لپاره مذاکرات شروع کوي. مذاکرات د امریکې او روس ترمنځ د اختلافاتو په وجه ځنډیدلی وو. شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي هغه ته هم خبرو اترو کې د شرکت بلنه ورکړې شوې ده. او د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوټیرز د ملګرو ملتونو نوی مشر یا سیکرټری جنرال ټاکل شوی دی. هغه بعد د بانکی مون د زیناست په توګه د 2018 د جنوري په وړومبۍ نیټه د خپلې دندې واک اختیار ترلاسه کوي. او اوس غوښه د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد خصوصي پولیس چارواکي وای د ډیر غازی خان په تونمی سړک کې یوې مقابله کې د القاعده او طالبانو اته وسلوال وجلی دي. پولیسو دا وکړي ترهګرو د امنیتي ادارې په یوې ودانۍ د برید پلان جوړو او زیاتوي درې نور ترهګر په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا کراچۍ کې دوه نامعلومه موټر سایکل سوارو کورنګي سیمه کې یو پولیس افسر شهزاد اختر په ډزو وجلی دي. د پاکستان مطبوعات د پوز له خولې وای پوځي مشر جنرال راحیل شریف په عامو خلکو د پولیو او امنیتي ادارو په کارکوونکو بریدونو په تورونو د تحریک طالبان لسو ترهګرو ته د 500 سزاګانو امر لاسلیک کړی دی. د امریکا نیویارک او نیوجرسي ښارونو کې د بمی چودنو په تورونو نیول شوي 28 افغان امریکایي وګړي احمد خان رحمي عدالت ته په ځان لګول شوي جرمونو نه انکار کړی. د امریکا امنیتي چارواکي وایي د تیرې میاشتې په 17 سپتمبر یې نیویارک او نیوجرسي کې یو شمیر بمونه ایښودي وو. یوې چودنې نیویارک ښار کې په لسګونو تنان هم جوبل کړي وو. د راروان خالی په ورځ به د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې د امریکا، روس او منځنی ختیځ سفارتکاران خبرې کوي او هڅې به کوي چې د شام ناکامه شوې ډزبندې سلاره روباسي. دا به د امریکا او روس ترمنځ په یو بل د تورونو دوه هفتې وروسته د ماتو شو هلو ځلو بیا جوړولو هڅې وي. روسي چارواکو د مثبتو نتیجو تمه څرګنده کړې خو بیا په محاصره کړې شوې الیپو کې جګړه هم روانه ده. اخوا څېړنکاران په ډزبندۍ باوري نه ښکاري. د موصل سیمه د داعش قبضې نه آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخیری حملې نه وړاندې نږدې 2500 عام خلک هڅې کوي چې سیمه پرېږدي، خو ورسره د اشارې هم زیاتې شوې دي چې په عامو خلکو کې د داعش وسلوال هم تښتېدي شي. امریکایي او عراقي چارواکي د سیمې پرېښودونکو خلکو لپاره د څارنې لاندې محفوظه لارو باندې خبرې کوي او امدادي ادارې وایي عراقي چارواکي هڅې کوي چې عام خلک او داعش د سیمې نه ونوځي. ایران وایي د عاشورې په مراسمو یې د اسلامي ریاست ډلې د بریدونو هڅه ناکامه کړې. خبري ادارې ایرنا د ایران استخباراتي ادارې چارواکو له خولې ویلي دي د هیواد لرې پرتې سویلي سیمې څخه 100 کیلوګرامه بارودي مواد او یو شمېر غیر ایراني تکفیری ترهګر نیولې دي. ملګرو ملتونو د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوټیرز د بانکی مون په ځای نوې سیکرټری جنرال ټاکلې دي. د سویلي کوریا سره تعلق لرونکي بانکی مون د کال 2008 راسي تر 2 کالو پورې په دې عہده پاتې دي. د ملګرو ملتونو نوي سرمنشي ګوټیرز به د نوي کال جنوري اولنې نیټې نه د بانکی مون ځای اخلي. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د زیارت پر ورځ د سلورو ښځو هغه تورونو په مکمله توګه او بیخي غلط ګرځولي چې پکې دغه ښځو ویلي ټرمپ خپل کړي او ځان ته جوخته کړی دی. ریډیو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردو کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوګي په پاکستان کې د پنجاب صوبې طرح غریزت پولیس چارواکي وای د ډیر غازی خان کې یو مقابله کې د القاعده او طالبانو اته وسلوال وجل دي. پولیسو دا وکړي چې دوی امنیتی یو ادارې باندې ودانې باندې د برید پلان جوړو. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعات د خبرونو هم خبروي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیر شریف په عامو خلکو د پولیو امنیتی ادارو په کارکونکو د بریدونو په تورونو د تحریک طالبان لسو ترهګرو ته د پانسې سزاګانو امر لاسلیک کړی دی. د دې خبرونو ترڅنګ دا وخت په شام الیپو سیمه کې لوی گڑبڑی روان دی. په دغه ځای کې چې کوم ډزبندی شوی و د روس او د امریکا د خبرو په نتیجه کې هغه ډزبندی هم اوس هغه شان عملی نه ده. په دې اړه باندې رپورټونه دي چې د خالی په ورځ باندې به په سویزرلینډ کې یو ځل بیا د امریکا او روس او منځني ختیځ سفارتکاران راجمع کیږي. تمه څرګندېږي چې په دغه کې به سناسه حل روزي. د ډیو ریډیو همکار هغه هم یو رپورټ تیار کړی لري چې پکې د ملګرو ملتونو د منځني ختیځ لپاره استازي وایي چې دته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړل شوې ده. رپورټ په د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ راکوي.
د شاغلی مستور امرستیال رمزي ازلدین رمزي په خلای کړي چې د شام لپاره ځنګړی استازي به د جان کیری او سرګی لاوروف په خبرو اترو کې برخه اخلي، خو هغه د دې غونډې د نتیجو په اړه لڅ ویلو څخه ډډه وکړه. البته هغه دا وویل چې د ختیځ حل په اړه د واشنگټن لخوا له روسیې سره د خبرو اترو ځنډولو وروسته دا ډیره خرابه اونۍ وه. نوموړي زیاته کړه په حلب کې وضع اوس هم کړکېچنه ده او تشدد په کار دی چې کم سي.
There has to be a stop to the bombardment, shelling and fighting, especially indiscriminate attacks against civilian centers, medical facilities and heavily populated areas.
هغه وای بمباری باید ودرول سي په ځانګړې توګه په ولسی مرکزونو، روغتیایی اسانتیاو او د زیاتې آبادی په سیمه ناتار بریدونه دي ودرول سي. دا یوازینی لار ده چې ملګری ملتونه به وکولی سي چې په بشري ډګر کې خپل مسؤلیتونه تر سره کړي. د څو اونیو راهیسې ختیځ حلب د روسي او شامي قواو د پرله پسې هوایي بریدونو لاندې دی او له دې امله د ملګری ملتونو لپاره دا ممکنه نه و چې د 2,15,000 وګړو لپاره چې د خوراک، دوایانو او نورو شیانو سخته اړتیا لري د بشري مرستو قافلې ولیږي. د جولای د لومړۍ ورځو څخه بیا تر اوسه هلته هیڅ کومک نه دی رسیدلی. رمزي وویل په حلب کې روغتیایي وضع ډیره زیاته خرابه ده او دا شای د یو څو پاتې سو ډاکټرانو لپاره امکان ونه لري چې د یو شمیر ژوبل کسانو علاج وکړي. هغه وویل هغه روغتونونه چې ورباندې بمباری سوي وي په جزوي توګه کار کوي او د درملنې سامانونه نږدې ختم دي. د د په وینا ملګری ملتونه اوس هم له سیمې څخه په صحي اساس د خلکو د ایستلو په پلان کار کوي څو په سلهاو زخمیان او ناروغ کسان بیړنی علاج ومومي چې دوی په حلب کې نسی مندای.
I think more than 200 are in critical situation but I also heard the figure of 400 children that need to be evacuated.
هغه وای زما په ګومان تر 200 زیات په خراب حالت کې دي، خو ما دا هم اوریدلی چې 400 ماشومان هم له سیمې څخه ایستلو ته اړتیا لري. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه په دې شمیرو باندې کار کوو، موږ تر اوسه اخیری نوملړ نه لرو. رمزي وویل هر څه په ډزبندۍ پورې اړه دي. د ده په وینا له دې پرته به له ختیځ حلب څخه په روغتیایي اساس ایستنه نه وي او نه به هم هغه ښار ته بشري مرستې ورسیږي.
ګران اوریدونکو تاسو واسف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د ملګرو ملتونو لپاره د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوټیر نوې مشر ټاکل شوی دی به د بانکی مون پځې باندې خپل عہده د راروان کال د جنوري اولنې نیټې نه سنبالوي. په دې اړه باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار زاهد خټک.
ملګرو ملتونو په رسمي توګه د نوي عمومي سکتر منځوري ورکړي. د پرتګال انټونیو ګاټرس به د جنوري د لومړۍ نیټې نه د دغه نړیوالې ادارې نهم مشر جوړ شي. موجوده عمومي سکتر بانکیمون به د کال اخره پورې خپل موده پوره کړي او سوکې به پرېږدي.
I now request the Chief of Protocol to escort the Secretary General Designate, His Excellency Antonio Guterres, to the platform.
د ملګرو ملتونو عمومي شورا مشر اعلان کوي چې نوی عمومي سکرتر انټونیو ګاټرس پر رسمي ډول سټیج ته وخیجول شي. د پرتګال دغه پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار پخوانی مشر انټونیو ګاټرس ویلي دغه احترام او درناوی مننه کوي. د زیاته کړه په داسې مهال د نړۍ یو شمېر چیلنجونو په وړاندې د ذمہواري یو احساس هم کوي.
The dramatic problems of today's complex world can only inspire a humble approach, one in which the Secretary General alone neither has all the answers nor seeks to impose his views.
د وای د نن پیچلی نړۍ سوزیدونکو معاملو لپاره یو داسې تګلاره پکار ده چې جامع وي. یوازې عمومي سکرتر یې ځوابونه نشي ویلې. د وای عمومي سکرتر خپل دریض هم نه تپل غواړي. د وای دا تګلاره باید داسې وي چې د ملګرو ملتونو مشر پکې د دغه ادارې ټولې څانګې وکاروي او بیا د یو درمګړي د یو سوله راوستونکي په حیث داسې کار وکړي چې ورسره هغه حل راشي چې ترېنه د ټولو ګټوي. ښاغلی انټونیو ګاټرس د 28 کالو دی او د ده انتخاب د 12 کاندیدانو ترمنځ شوی. دغه پروسه 10 میاشتې روانه وه او په لومړي ځل دغه پروسه عام ولس ته ښکاره وه او پکې د زنانو شمیر د سړو برابر وو.
ګران اوریدونکو تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د راتلونکي نومبر په میاشت کې په امریکا کې صدارتي انتخابات کیږي او د هغې لپاره که یو خوا دوه صدارتي مباحثې شوي دي. په راتلونکي 19 تاریخ باندې یو بل صدارتي مباحثه به هم د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار هیلری کلینټن ترمنځ کیږي. خو دا وخت د دواړو لخوا په یو بل باندې سخت تورونه هم لګول کیږي او دا چې کنه دواړه یو بل ته وایي چې د صدارت لپاره اهل نه دي. خو په وروستیو کې په امریکایي مطبوعاتو کې په ډونالډ ټرمپ باندې د زنانو لخوا دا تورونه لګول شوي دي چې دوی سره زور زیاتې کړي، جنسي زور زیاتې کړي. ډونالډ ټرمپ اگر چې دغه تورونه رد کړي دي خو بیا هم دغه باس ګرم دی. د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په یو رپورټ راکوي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره په دواړو ولاړو کاندیدانو باندې د تورونو لګول لا زیات شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې نور داسې تورونه پوره شول چې یو شمېر مېرمنې په هوایي ډګر د نیویارک په ټرمپ ټاور او فلوریډا کې د ده په مارلېګو کلب کې زورولې دي. د کلینټن کمپاین بیا د هغو زرګونو ایمیلونو له امله له توندو نیوکو سره مخامخ دی چې د هغې د شخصي ایمیل اکاونټ نه لیږل شوي وه او د هغې کېدو وروسته بیا د ویکیلیکس لخوا خپاره شول. ټرمپ د سی این این د مناظرې کوربه اندرسن کوپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د میرمنو داسې زورونې یې کړې دي وویل چې نه، ما نه دي کړې. ټرمپ او د هغه کمپاین د چهارشنبې په ورځ پر ټرمپ باندې لګول شوي تورونه په کلکه رد کړل. د ټرمپ په اړه څو ورځې وړاندې داسې ویډیو خپره شوه چې په 2015 میلادي کال کې په پټه اخیستل شوې وه چې په هغې کې ټرمپ د میرمنو په وړاندې سپکې خبرې کړې وې. تازه تازه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو هغو ښځو کیسه راخیستې چې د ټرمپ لخوا زورول شوې وې. ټایمز د یوې سوداګرې میرمنې له خولې لیکي چې په الوتکه کې نیویارک ته له ټرمپ سره څنګ ته ناسته وه چې د ورته لاس یوړه. جسیکا لیډز وړاندې وویل ټرمپ په دغه مهال د اکټوپس یا پنجابابا په څیر ځکه و چې لاسونه یې هر ځای ته رسېدل. نیویارک ټایمز د یوې بلې میرمنې کیسه هم راخستې. دا میرمن ریچل کوکس نومیږي او په ټرمپ ټاور کې کار کاوه. هغه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د الیویټر یا برقي زینې څخه د باندې له ټرمپ سره معرفي شوه، خو ټرمپ یې لاس پرې نه خوده او له خولې یې مزاکه واخیسته. کوکس وړاندې وایي چې هغه په دې کار سره سخته خفه شوه چې ټرمپ ته دومره وړه ښکاره شوه چې داسې جرأت یې پرې وکړ. خو ټایمز دا هم لیکي چې ټرمپ دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هیڅ هم داسې څه نه دي شوي. د ټرمپ وکیل د ټایمز ورځپاڼې اداري مدیر ته لیک استولی چې پکې غوښتل شوی تر څو دغه مقاله له خپلې انټرنیټي پاڼې لري او د خپرولو له امله یې بخښنه وغواړي. دې ته ورته دوه نورې کیسې هم د مینډي او ناتاشا په نامه د میرمنو له خولې راخیستل شوي، خو ټرمپ دغه ټولې کیسې رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې ناسمه هڅه وګڼل چې مخالفین یې په ټاکنو کې د ده د ناکامولو لپاره کاروي. د هیلری کلینټن د کمپاین ویاندې جنیفر پلمیری وویل چې د ټرمپ په اړه دا وروستي راپورونه ډیر آزار ورکوونکي دي او د مناظرې پر مهال دروغ ویل چې د 2015 کال په ویډیو ټایپ کې یې د ښځو په وړاندې بدسنه دي کړي. له بلې خوا د کلینټن پر کمپاین باندې هم د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې نیوکې نورې هم تنده شوې چې د ویکیلیکس لخوا د هغې نور برېښنالیکونه خپاره شول. په دغه برېښنالیکونو کې هغه ایمیلونه هم شته چې په 2001 میلادي کال کې د پلمیری او د امریکا د پراختیا په برخه کې د څېړنو د خپلواکې ادارې د مشر جان هالپن تر منځ تبادله شوې وه. هالپن لیکلي وه چې د هېواد تر ټولو ځواکمن محافظه کاران ټول کاتولیکان دي او د دوی سیاست د عقیدې په وړاندې یو ستر بدلون ښیي او دوی ښایي له عیسوي ډیموکراسۍ څخه بې خبره وي. پلمیری په ځواب کې لیکلي چې د کاتولیک دین په ټولنیزه توګه تر ټولو زیات محافظه کار دین په توګه د قبول وړ دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دغو ایمیلونو ته په اشارې وویل چې کلینټن له کاتولیکانو سره مخالفت لري، خو د کلینټن کمپاین په دې وروستیو کې ویلي دي چې د امریکا اف بی آی اداره د دغو ایمیلونو د حق کېدو په برخه کې پلټنې کوي. یو شمیر سیاسي څېړونکي لکه ایچ ډبلیو برانډ چې په ټکساس پوهنتون کې پروفیسر دی وایي چې پخوا به په انتخاباتو کې د امریکا په بهراني سیاست زیاتې خبرې کېدې، خو دا مهال د دغه نوي سیاست زیاته برخه په کورنیو مسایلو باندې څرخي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د لوګې او د غربت په حواله سره پرون په نړیوالو مطبوعاتو کې یو رپورټ خور شوی ری او پکې پاکستان په هغه یولس ملکونو کې یو را سرګند کړی شوی دی چې پکې ویل کېږي پاکستان کې هم د غربت کچه ډیره زیاته لاندې ده او د دې ترڅنګ غربت کچه لوړ ده. د دې ترڅنګ چې کوم قبایلي سیمې لري او پښتنو سیمې لري او بلوچي سیمې لري په هغه کې د غربت دا کچه نور هم ډېره زیاته لوړ ده او نږدې 3 او 4% ده. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ راکوي.
پاکستان په هغه یولسو هیوادونو کې شامل دي چرته چې په نړیواله سطح باندې 80 کروڑ خلک د لوږې سره مخ دي او د ګلوبل هنګر انډیکس مطابق 113 ترقی پذیر هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر راځي، چرته چې پاکستان 3.4 پوینټونو باندې ولاړ دی چې له کبله یې په پاکستان کې 2% خلک د غربت او لوږې ښکار کیږي. د دې بنیادی وجوهات څه دي؟ په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د پاکستان زیاته د بجټ برخه په دفاع باندې خرڅ کیږي چې پکې تعلیم صحت او پرمختیا د لپاره پیسې ډېرې کمې پاتې شي.
بدقسمت ہے نا پاکستان کے کرپشن مدنوانی جدید سر پاکستان حکومت مختی کہ چونکہ سب عمل کی سیاسی استحکام نوی لہاغی اثرات پہ اقتصاد بانے ہم پریوزی پہ عام مولیس بانے ہم پریوزی دیر سلویخت و کارولا سی دا اغنڈا دا منطقہ چی دا پدے کہ یہ جنگ روان دے دا ترہگرے خلاف دا آغا پہ یو شکل کی پہ بل شکل کی پہ پاکستان کی خاص کر دا پختنوں پہ سیما باندے دا غشاندہ بلوچستان کرخانے ڈیرے بندے شوئے پہ پیخور کے پہ خیبر پختن پاکی په قبایلی سیمه کې سره هغه زمونږ مشرقي د هند سره دا دواړه مسلې هم په تاسو وګورئ د دې په وجه نه زمونږ د پاکستان چې کوم بجټ راځي نو پاره کې زیاتره حصہ هغه زمونږ د دفاع لپاره په هغه باندې موږ اسلحه اخلو په هغه باندې موږ میزایل اخلو.
د پاکستان د ننه د سرکاري شمیرې مطابق په 13-15 کالو کې په غربت کې کمی راغلی دی او په مجموعي توګه 55% نه د پاکستان آبادی یو کم 20% غربت ته راکوزه شوې ده، خو بیا هم په ملکي سطح باندې خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی علاقے د زیات غربت سره مخ دي. د پاکستان د شمیري محکمه وایي چې 30% خلک د ملک دننه د غربت ښکار دي، خو دغه غربت په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د دې نه هم زیات دی. د ریپورت مطابق په قبایلي علاقو کې په سلورو کې هر دریم کس د غربت او بیروزګارۍ سره مخ دي، او په مجموعي توګه 3.5% آبادی په قبایلي علاقو کې د غربت د ستونزو ښکار ده. په بلوچستان صوبه کې د غربت شرح 38.8% مخې ته راځي، او دغه شرح بیا په خیبر پښتونخوا کې یو کم 25.2% راوړاندې کیږي. په دې حقله مو چې کله د اقتصادي هلو ځلو ماهر مهتاب حیدر نه وپوښتل چې حکومت څنګه کولی شي چې دغه غربت راکم کړي، نو هغوی وویل حکومت خپل د جی ڈی پی شرح 0% ته نوی رسولې، تر هغه پورې په غربت باندې قابو موندل ګران دي. په ملکی سطح باندې دا وخت د ترقی شرح 0% مخې ته راځي، او د دې لپاره پکار ده چې پاکستان د ترقی ماحول پیدا کړي، او دا خبره هم یقیني کړي چې کچرې 0% ته د ترقی شرح ورسي، خو بیا هم د وسایلو د برابر تقسیم په بنیاد او د ادارو د جوړولو لپاره کار وکړي. په ملکی سطح باندې د حکومت له طرفه د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام او بیت المال په ذریعہ د غربت د راکمولو هڅې هم کیږي، خو بیا هم د 80% آبادی خوراکي تیلو ته رسائی نشته. 28.5% ماشومان په نیمه کې خپل تعلیم پرېږدي، او د آبادی 38% خلک صرف په یو کوټه کې ژوند کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریډیو، مردان.
ګرانو اوریدونکو، او د تماکو د زمیدارانو په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. د ډیو ریډیو خبریال ملک وکا سره شریکوي.
تماکو د پښتونخوا یو نقداور فصل دی. دا خبره ګرانه ده چې ګنې مخکې دی او تماکو ورپسې دی، خو دومره ښکاره ده چې چرته اوبه نشته او نور فصلونه زرغونه نه ورکوي، نو هلته تماکو پیداوار ورکوي او دومره ورکوي چې کروندګر پرې د خپل ژوند سره تړلې غم خادې سر ته رسوي. په صوبه کې 15,000 خلک تماکو کرونده کوي چې ورسره مزدور او کریګر دینه علاوه دی. کچاري حکومت تجویز کړی بل د تماکو خلاف قانون کې، نو د کروندګرو به څه کیږي؟ که پټي کې د تماکو نه علاوه بل فصل نه کیږي، نو بیا به څه کوي؟ په دې خبره موږ څه معلومات ترلاسه کړي دي چې د کروندګرو مشر ظاهر خان وردګ وایي چې دا حالات په د کروندګر د لاسه ډیر زیات خراب شي. کچر دوی بې روزګاره شو، نو په ترخګرۍ کې او په بدامنۍ کې به نور هم اضافه وشي.
موږ حیران زمیندار په دې میو چې په دنیا کې کم دا پوډر، اپیم، شراب دا څه پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ آیا دا سایډ افیکټ کوي که نه کوي؟ شام د دې بارہ کے دون وچ ہر نشہ آور سز چ دے اگر انسان تو نقصان رسائی نہ پاگا ٹول و نشو کو چراغن کے سگریٹ دا نشہ اور دا سارا نشہ نہ دا اس دا بیلا خبر ہے جی دی وی کینسر پیدا کئی یواز دی کینسر کی آیا شراب کینسر نے پیدا کئی پدی کم بوتل بانی غولی کل شدا دا موزر صحت تے پاگی چونکہ مغرب خاموش دے نہ من پاکستان ہم خاموش دے
د کروندې سرکاري اعداد و شمار مطابق د 15 تجربه مالک وړو کې کروندګر تسلیمیږي، خو د تماکو کروندګرو زیات نه زیات ځمکه 10 تجربه ده، او د دې په آمدن د لوی کال گزاران کوي. ملک شاه کروندګر د موجوده حالات باره کې وایي:
موږ به پرې بټو څه کوو، موږ به پرې ګودامونو څنګه کوو، موږ به پرې کاشت کوو، نور به موږ څه کاشت کوو، موږ نرخ په لګیا دي مزدوري کوي او دا بند شي که نه، نو بیا حکومت موږ له صلاحي څخه پیسې راکوي، یو کارخانه موږ ته جوړوي، یو کارخانه خود موږ ته جوړ کړي که نه، چې موږ دا بچی په هغه کې مشغول شي، دی به دا ما بچی د دو شپاړسم تعلیم وکړو، حکومت تر څه کې په دې باندې به دا موږ په دې به موږ له نوکر کړي نه، چې دې کې مالې نوکر نه وي، نو دې به موږ له دې کې کاش کې کار نه کوي، تماکو نه کوي، نو موږ به کم بلته ځو، ځکه په تعلیم باندې پیسې ولګېدې، ځکه دا دې تماکو نه موږ وصول کړي.
د تماکو د کروندګرو د خیر ښېګڼې د پاره وفاقي اداره د پی ټی بی عمله هم په دې حق له لیواله ده. که چېرې تماکو ختم شو، نو دا ادارې به هم ختمي او په اربونو روپۍ چې خزانې ته ځي هغه به هم په تاوان کې شمار شي. د بورډ چیرمن اکرم غنی په دې حق لوایي:
د خلکو اړه هولډنګز دي، دا د جریب دوه جریبه درې جریبه خاوندان دي، دی که بده غنم جوار کری نو پاغه باندې دی گزاره نه کیږي نه پاغه باندې دی کال تیریږي دی بم دغه شان فصل کری چې هغه کیش کراپی او دمر پیسې ورته ملاویږي چې دی په کال گزاره کیږي نو بیا خو واپس به پی مو ته ځي هغه نه لوخ بل ماته سنخ کاری چې دی صدقه کیږي
تماکو سره تړلې د هر طبقې دا تاثیر دی چې په نورو ملکونو کې په تماکو کې پابندې لګېدلې دي نو د هغوی د ژوند تیرولو نور هم د آمدن ذریعې شته خو پښتونخوا چې د ترخګرۍ او بیروزګارۍ ګډ دی که په تماکو بندیز لګي نو په دې کې به نور هم اضافه کیږي ملک وقاص خان وایس آف امریکا ډیوه ټی وی ریډیو پېښور
او درته وړاندې کوو اداریا
امریکا کې د کال 2001 په 11 ستمبر د ترهګرای په دریو خونړو حملو کې د دریو زرو نه زیات خلک وجلې شوي وو او د اربونو ډالرو مال حال پکې نقصان شوی وو په کال 2003 کې د 11 ستمبر د پیښې ډز خړلو کورنو د امریکې په وفاقي عدالت کې خپل ارزای داخلي کې چې مقصد یې د 11 ستمبر په پیښو کې د سعودي عرب په شعوري یا لاشعوري توګه لاس لرل ثابتول وو نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن ټایمز کې د 11 ستمبر د پیخی د قانونی اړخ په بابله د نامتو قانوندان ایلن جرسن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط دی د 11 ستمبر د پیخو د ذمہوارو احتساب اخبار لیکي چې د 11 ستمبر د پیخو ذمہوارو ترهګرو سره د سعودي عرب د ممکنه مالی مرستو په بابله کانګرس د ډسخوړلو خاندانونو لخوا په سعودي عرب د تاوان د داوو کولو په حق کې یو بل منظور کو خو چې کله دی بل د قانوني شکل ورکولو د پاره د دسخط د پاره صدر اوباما ته اولیګل شو نو صدر اوباما دا د دسخط کولو په دی ویټو کو اوس د کانګرس شریکی غونډې د صدر اوباما دغه ویټو ختم کړی دی او د ستمبر د پیخي دسخوړلو خاندانونو ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورغلی دا چې امریکانو عدالتونو کې د سعودي عرب خلاف د تاوان مقدمه داخلي کی واشنگټن ټایمز لیکي چې د سعودي عرب په درنه مالی مرسته واشنگټن کې د دې بل د خرابو ښکاراکولو خلاف یو زبردست مهم شروع کړی شوی دی اخبار دا هم لیکلی دی چې دا وخت امریکا کې د صدارتي انتخابونو مهم خپ درس کې روان دی او د صدارتي زغل دواړو امیدوارانو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته څوک هم تر اوسه پورې نه دی پاسېدلی چې په دې موضوع هم څه خبرې وکړي خو مضمون لیکي چې غالبا را روانه مباحثه کې په دې موضوع هم خبرې وشي اخبار لیکي چې په کال 1988 کې د امریکې د پانام هوایی کمپنۍ د یو هوایي جهاز د راغورځولو د واقعې وروسته په کال 1996 کې د ترهګرۍ په سر د عبرتناکې سزا ورکول یو قانون منظور کړی شوی وو چې مقصد یې هغه ورځو کې د ترهګرو د شکمن سرپرست ملک لیبیا قیادت له سزا ورکولو خو په دا شان ترهګرو واقعاتو کې د لاس لرونکو ملکونو د حتمی فیصلې اختیار د امریکې د خارجه چارو محکمې له ورکړی شوی وو هر کله چې د سعودي عرب امریکې سره ډیر ژور اقتصادي او سیاسي تعلقات دي په دې سبب سعودي عرب چری هم د دغه ملکونو په فهرست کې لیکلی شوی نو او هم دغه سلوک ورسره د 11 ستمبر د پیښو وروسته هم روا ساتلی شوی وو واشنگټن ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د ویټو ختمولو لپاره د کانګرس منظور کړی قانون مختصر او په ساده ټکو کې دی او اخلاقي تور هم صحیح دی ځکه چې په دې کې د امریکې په خاوره د کیدونکو ترهګرۍ شاته د یو خارجي ملک د لاس لرلو د تور نه د بالا ساتلو نفي شوی ده اوس به د دې قانون تر مخه د خارجه چارو د محکمې په ځای امریکني عدالتونه دا فیصله کوي چې د ترهګرۍ د مرستې یو تورن خارجي ملک باندې د تاوان داوا کېدې شي او کنه البته د امریکې لوی سرکاري وکیل ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ د ډسخوړلو کورنو په مقدمه کې د شپږو میاشتو پورې سټی یا التواء اخیستی شي خو دا هم په هغه صورت کې چې کله د امریکې د خارجه چارو وزیر د دې خبرې تصدیق وکړي چې خارجه وزیر متعلقه ملک سره د ډسخوړلو خلکو د تاوان د داوو په روغه سازه د فیصله کولو دپاره په روغ نیت خبرې اترې کوي واشنگټن ټایمز خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې سعودي عرب په امریکا کې د لوی اثر رسوخ ملک دی که سعودي عرب د امریکې د یو قانون په غیر موثره کولو په لکونو ډالر خرچ کوي نو بیا خو زموږ په دوه اړخیزه تعلقاتو کې څه ناڅه نقص ضرور شته دی دا اوس د ډسخوړلو کورنو ذمواري ده چې خپل تاوانونه به په عدالتونو کې ثابتوي
ګرانو لرونکو د ډیو ریډیو تا درې ساته خبرونه سرته ورسېده. که غواړې مشال ریډیو خبرونه وورې نو په دې سپوې اورېدې شي. د دې سره د دې پروډوسرانو صداقت جان او زاهد خټک زه نو شروان کلندر د ټولو همکارانو سره د اجازه غواړم. نن ماخام به بیا شپږ بجې تاسو په وړاندې راځو. د ډیو ریډیو سره ماخام بیا